دین بل استودیو
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې محرکره کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. خو په الا خبرونه کوو. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن نوې ډیلی ته ورسیږي. د کابل او جلال آباد ترمنځ د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. او د قطر امیر د خلیج له عربو هیوادونو ویران وخت چې خپل اختلافات د خبرو لارې هوار کړي. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر نن نوې ډیلی ته ورسیږي. دا ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر وایي نوموړی به هند ته په دې دوه ورځني سفر کې له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره به پر نورو لارو خبرې وکړي. ارګ د ولسمشر غنی او نریندرا مودي د نننیو خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم ازادي رډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له هند د وسلو ترلاسه کولو په اړه خبرې ونشي. په کابل کې د هند سفیر وایي ښاغلی غنی به د نورو خبرو ترڅنګ په نوې ډیلي کې د څېړونکو په یو مرکز کې وینا هم وکړي. بلخوا د هند حکومت افغانستان ته زر نوي تحصیلي بورسونه ورکړل. په کابل کې د هندوستان سفارت پرون ویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا لپاره یې دا بورسونه ورکړي چې په 2013 او 2013 میلادي کلونو کې به افغان محصلانو ته وویشل شي. د سفارت خبر پاڼه وایي چې دا بورسونه یې د لیسانس، ماسټري او ډاکټرا لپاره ورکړي دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او په کابل کې د هندوستان سفارت به په شرایطو برابرو کاندیدانو ته ورکړي. دا شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ په درو هغه هیوادونو کې راوستي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه سیاسي اداري فساد پکې موجود دی. په دې ریپورت کې د یو سلو شپږ شپېته هیوادونو په اړه معلومات خپاره شوې دي. په 2015 میلادي کال کې د دې سازمان د څېړنو پر اساس افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د نورو په مقایسه اداري فساد پکې زیات دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت لوړ رتبه چارواکي دولتي چارواکي د اداري فساد شتوالي منی خوای چې لا دې هم د ستونزې سره مبارزې ته په خپل کاري پروګرامونو کې لومړی توپ ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د زیات اداري فساد لامل د نړۍ په درې ورستوي هیوادونو کې شامل کړي چې ټاکل شوی د اکتوبر په 15 په بروکسل کې د دې هیواد پر وضعیت نړیواله غونډه وشي. په جوزجان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وسلوالو نښته کې پرون ماښام د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان او دوه وسلوال طالبان وشل شوي. د جوزجان امنیي قمندان ازادي رډیو ته وویل چې د سیمه ایزو پولیسو قمندان عبداللطیف د فیض آباد ولسوالۍ د یو شمیر پوستو مشر و. قمندان عبداللطیف ماښام د خپل کار سیمې ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ټپي شوی او د جوزجان د امنیي قمندان رحمت الله ترکستاني په وینا بلخ ته د درملنې لپاره تر رسیدو مخکې حساب ورکړه. اخوا په سریپول کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي په دې ولایت کې د یو سلودیر شو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې کلی اردو د ویندوی نصرت الله جمشیدی پرون ازادي رډیو ته ویل چې دا کسان د دې ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې د نوید 15 پنوم په پوځي عملیاتو کې وشل شوي. دا په وینا په عملیاتو کې لږ تر لږه سل تنه وسلوال زخمیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د 209 شاین کلی اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رډیو ته وویل
عملیات نوید 15 در روزهای سنچاره بود. از زمانی که عملیات رو اندازی کردید و اهل اکنون که ادامه دارد تقریبا بیشتر از 130 تن از مخالفین و مسلح در ریگه کشته شده در میگیران از عملیات و همچنان عملیات ما هم جریان داره.
دا جمشیدی په وینا په د 209 شاین کلی اردو د سریپل په کوستانات ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو پر پلان کار پیل کړی. کوستانات ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کابل او جلال آباد ترمنځ لوی لاره بنده ده. د لغمان د والی ویان پر نزدې لړیو ته ویل چې د شدیدو بارانونو لامل د سروبي په سیمه کې د غری و برخه نړیدلې او ډبرو یې سړک بند کړی. چارواکو په وینا پر دې لاره موټرې وازې تر تنګي ابرېښمه یا د ورېښمو تر تنګي تګ راتګ کولی شي. خو د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک وایي چې د لارې د ډبرو د لرې کولو لپاره کار پیل شوی دی او هڅې روانې دي چې دا لاره د موټر لپاره خلاصه شي.
ازادي راډیو
د قطر امیر د خلیج لارب او هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو لارې هوار کړي. د قطر دولتي خبري اژانس وایي چې تمیم بن حمد السانی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لوی اختر په مناسبت په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته ویلي چې د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د ښه ګاونډیتوب او دوه اړخیز درناوي پر بنسټ ولاړې وي. نوموړي زیاته کړې د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو لارې هوار شي. د ایران شیعه دولت او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي هیوادونه په یمن او سوریه کې د نیابتي جګړې په دوه مخالف لورو کې ولاړ دي. د قطر امیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د حج د مراسمو په اړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لفظي شخړې تودې شوي. په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سکال ایرانیان د حج په مراسمو کې د ګډون څخه بې برخې شوي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ ویلي چې ایراني مشران مسلمانان نه دي. بلخوا د ایران انقلاب ساتونکي ځواک یو د چټک سرعت لرونکي کښتۍ فعاله کړې چې د هیلیکوپټر او سلو کسانو د انتقال وړتیا لري. ایراني رسنیو پرون ویل دا کښتۍ 550 متره اوږدوالی او 14 متره پلنوالی لري چې کولی شي ملکي هیلیکوپټر انتقال کړي. پر دې کښتۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تصویرونه او د امریکا ضد شعارونه لیدل کیږي. دا د کښتۍ د پرانیستي په مراسمو کې د ایران د انقلاب ساتونکو د سمندري ځواک قومندان علي فیدوي په خلیج کې د امریکا حضور وغانده او وی ویل چې دلته د امریکا حضور د بې امنیتۍ او بې قانوني سرچینه ده. فیدوي ونه ویل چې دا کښتۍ په وسلو سنباله ده او کنه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا په دې هیواد کې د جګړې د کمیدو خبر ورکړی. ډیمستورا ویلي چې د دوشنبه په ماښام د اوربن لیلان رایسي وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. نوموړي پرون په ژنیو کې خبري غونډې ته وویل
sources on the ground which do matter
دا هله په ګډون د سوریې په لوی خارنو کې زموږ سرچینې وایي چې وضعیت د پام وړ ښه شوی. هوایي حمله نه دي شوی او په دمشق کې هم کراري و، خو دمشق ته په نږدې سیمه هرستا کې د وسلوالو نقطو خبر را رسیدل. په سوریه کې د دوشنبه په ماښام د امریکا او روسیې د موافقې پر اساس اور بند اعلان شو. بلخوا مسکو په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پر هغه مخالف وسلوالو ډلو چې امریکا یې ملاتړ کوي د اوربند د ماتولو تور لګولی. د روسیې د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو له هغو سیمو پرته چې داعش او د فتح الشام په څیر افراطي ډلې پکې فعالیت کوي په ټوله سوریه کې پوځي حملې بندې کړي. خو د روسیې پوځي چارواکو ویل چې د بشر الاسد رژیم هغه مخالفو ډلو چې امریکا یې ملاتړ کوي په څو مواردو کې پر د استوګنې پر سیمو او دولتي پوستو ډزې کړي دي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې جنگي الوتکو د عراق خلکو ته یو ستر کیمیاوي ګواښ له منځه وړی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا جنگي الوتکو په مواصل خار کې هغه تاسیسات چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پکې کیمیاوي وسلې جوړولې بمبار کړي. په عراق کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال جفري هاریګیان پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د وروستیو هوایي ګزارونو هدف ته داعش د ډلې یو مرکز و چې له هغې د وشونکي کیمیاوي وسلې او ښایي د کلورین او نورو زهرجنو ګازو د تولید لپاره کار اخیست. او د اوکراین حکومت وایي چې په ختیځ کې لبلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې پرون د دې هیواد درې عسکر وژل شوي او 15 ټپیان دي. د اوکراین د پوځ ویاندوی څرګنده کړه چې له دوشنبې راهیسې په ختیځ خارونو لوهانسک او دونیتسک کې د دوی او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې روانې دي. په دونیتسک کې بلتون غوښتونکو ویلي چې درې وسلوالې په دې نښتو کې وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې تیره میاشت اوربند موافقه شوې وه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالبه لرو. ولسمشر اشرف غنی نن نوې ډلی ته ځي او هلته به له هندي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې موضوع په ریپورټ سربې راوړئ چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورټ کې افغانستان بیا د هغه درې هیوادونو په کتار کې راوستی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه پکې اداري فساد زیات دی. دا به مو واورئ چې ټاکل شوی ده د افغان او هندي چارواکو ترمنځ هندوستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د بندیانو د تبادلې یو لړ موافقې لاسلیک شي. په سوریه کې د اوربند لومړی ورځ په خطو غتېره شوې. ځای خلک ویل چې له کلونو جګړې او ناکراری وروسته د اوربند په لومړی ورځ کراري و. د ورکو بلوچانو د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د اختر په لومړی ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړ. په دې موضوع به ریپورت واوري او دا به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د کمپاین غونډې ځنډولي ځکه ډاکټران ورته ویلي چې د سکاروي په ناروغۍ اخته ده. ازادي اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. دوستانو دا د آزادې رادیو ده. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن نوې دلی ته ورسیږي. د ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر وایي چې نوموړی به هند ته په دې دوه ورځني سفر کې له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره به پر نورو لارو چارو خبرې وکړي. په کابل کې د هند سفیر وایي چې ښاغلی غنی به د نور خبرو ترڅنګ په نوې دلی کې د څېړونکو په یو مرکز کې وینا هم وکړي. فرشته جلالزئی په دې اړه تفصیل لري.
نوی دلی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د دورځنی سفر او له هندي چارواکو سره د هغه د خبرو ډیر جزئیات نه دی خبره شوی. خو د افغانستان د پوز لوی درستیس قدم شاه شهیم وویل چې دوی له هندستانه د سپکو او درنو وسلو غشتنه نه کړي او څرګنده کړ چې شغلې غنی نوی دلی ته په دې سفر کې له هندي چارواکو وسلې نه غواړي. قدم شاه شهیم چې څوره زمخ کې هند تللی او هلته د ځمکنیو او سمندري ځواکونو له لوړتبه مشرانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د پوز د وسلو تخنیک له هندي وسلو سره
ما با هندستان هنوزم راجی به تانک و توپ و ایگپای هم صحبت نکردیم.
موږ له هند سره تر اوسه د توپونو او ټانکونو پر غوښتنه خبرې نه دي کړي، ځکه له موږ سره د وسلو په تشکیلاتو کې د امریکا متحده ایالات او ناټو مرسته کوي. موږ د تعلیم او تربیه، د ناروغانو د درملنې او پوځي تجربې د شریکولو او ګډو پوځي تطبیقاتو په اړه له هند مرسته غوښتل. خو د وسلو خبره نه ده شوې، ځکه د هندي وسلو تخنیک هم زموږ له وسلو فرق لري. خو زموږ د ارتیا په صورت کې دا د بحث وړ موضوع ده او خبرې ور باندې کېدلای شي. د رویټرز خبری اژانس په حواله داسې ګڼل شوی و چې لوی درستیز قدم شاه شهیم د اگست په وروستیو کې هند ته په خپل سفر کې د پوځي وسلو او تجهیزاتو هغه لیست هندي لوري ته وړاندې کړي چې د امریکا له پوځ سره د مشورې پر اساس جوړ کړی دی. رویټرز همداراز په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفیر شیدا محمد عبدالی په حواله خبر ورکړی و چې هند بل تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مرستې لپاره د هیواد ته زیاتې وسلې ورکړي. شیدا محمد عبدالی رویټرز خبری اژانس ته ویلي و چې هند به دا کار د پاکستان اندیشنې ته لا پاملرنې پرته کوي، ځکه چې د پوینا سیمه ییز امنیت د خرابېدو په حال کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو سره د مبارزې لپاره زیاتو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته شدیده اړتیا لري. خو د افغانستان د پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې له هند یوازې د الوتکو د ترمیم لپاره د پرزو غوښتنه کړې ده. دی وای هغه پرزی چې د ناټو په غړو هیوادونو کې نه پیدا کیږي او زیاتې له روسیې سره دی، موږ له هند سره خبرې ور باندې کړي چې راته برابرې کړي، نو هغوی به له روسیې سره هم په دې اړه خبرې وکړي. دا پرزی موږ د خپلو هغو الوتکو د ترمیم لپاره کارولای شو چې اړتیا ورته لرو چې په روسی سیستمونو برابرې دي. هند د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته لږ تر لږه $2 میلیارد له افغانستان سره اقتصادي مرسته کړې ده. نوې ډیلی د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته 4 MI-15 جنگی هلیکوپټر ورکوي. دا اول وار و چې هند له افغانستان سره د جنگی وسایلو کومک اعلان کړ او 3 هلیکوپټر په فبروري کې د افغانستان ملي اردو ته ورسېدل. هند د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سفر مخکې داسې رپورټونه خپاره شو چې شایي له هندي چارواکو د سپکو او درنو وسلو د غوښتنې پر اساس په دې اړه د هند صدر اعظم نریندرا مودي له لوري نوې ژمنې ترلاسه کړي. دې ته په اشاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا په اړه اندیښنه څرګنده کړه. خو په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د اندیښنه د پوښتنې وړ ده. شاغلی اورا ویل هند او افغانستان خپلواکي بهرنۍ کړنلارې لري او خپل خلکو ته د خدمت لپاره یې عملي کوي او د پاکستان دا حق نه دی چې په دې اړه اندیښنه څرګنده کړي.
دوستانو و موردل چې ټاکل شوی دا افغان ولسمشر اشرف غنی به نن هندستان ته ورسیږي او دغلط په لا هندي چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبري وکړي. ولکه چې په دې سفر کې به افغان آیت او هندي چارواکي په خپلو کې د نورو موافقو ترڅنګ د بندیانو د تبادلې په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر نه د دې موافقې د ارزښت په اړه پوښتلی.
دا خورا مهمه ده د دې لپاره چې هغه ملکونه چې خپل منځو کې دوستانه ټینګ روابط لري د دو ملکونو ترمنځ په ټول نړۍ کې دغه توافقنامې امضا کیږي د دې لپاره چې یو څوک چې مرتکب دی جرم کیږي په هندوستان کې او هغه لږه تختی راځي افغانستان ته هغه هندوستان په دغه توافقنامې پر بنا کوي شي چې مطالبه وکړي چې دا مجرم بیرته مسترد شي او هلته د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي همداسې افغانستان هم ډېرې ستونزې لري له نورو ملکونو سره هم لري که دغسې یو څوک مرتکب دی جرم کیږي دلته او ځي هندوستان ته بیا د دغه موافقتنامې پر اساس هندوستان دولت مکلف ده چې په مجر د دې چې موږ تقاضا کوو چې هغه بیرته مسترد شي افغانستان ته راولېږدول شي نو بیا هغه نشي کولی چې وایي هندوستان چې د دې نه درلېږمه او که موږ دغسې توافقنامې له ټولو هغه ملکونو سره چې موږ ښه روابط لرو زمونږ په ابتکار دا امضا کیږي نو دا ډېره مرسته کوي او ډېره خورا ډېره مهمه ده له همدې لپاره له هندوستان سره دا موافقتنامه مهمه ده او دا یو لوی ګام دی زموږ د نور د دوستۍ د همکارۍ د نږدېوالي لپاره
رنجبر صاحب ستاسو له نظره دغه توافقنامه د عملي کېدو لپاره دواړو هیوادونو حکومتونه باید څه وکړي تر څو پورې دا توافقنامه د کاغذ په مخ پاتې نه شي او عملي جنبه غوره کړي
نو امضا د توافقنامې لومړی ګام دی بلغه بیا د توافقنامې ځي پارلمانونو ته د دواړو ملکونو یعنی دغه یوازنی هغه اسناد دي چې اوله د جمهور رئیسانو لخوا یا د هغه شخصیتونه چې واک اخلي له جمهور رئیس ته امضا کیږي بلغه پارلمان ته ځي نور اسناد خو معمولاً اول پارلمان ته راځي بیا توشیح کیږي جمهور لخوا نو کوم وخت چې دغه مراحل طی کړل نو دا بیا نافذ دی لمغه تاریخ نه چې ملي شورا کې تشریف زله نو دا نافذ دی که کوم مجرم په افغانستان کې مرتکب دی جرم کیږي او تختی هندوستان ته ځي بیا دغه توافقنامې په اساس هندوستان مکلف کیږي چې بیرته هغه موږ ته راوستي چې موږ په عدالت هغه قانون په تطبیق کړو
افغان حکومت له کمو هیوادونو سره داسې توافقنامې لري څه کول پکار د حکومت تر څو پورې چې نورو هیوادونو سره هم دا ډول توافقنامې لاسلیک تر څو پورې د افغانستان په امنیت باندې مثبت تاثیر واچوي څه کول پکار د حکومت په اوس مهال کې
نو کومه دولت دا کار وکړي او دغه رقم قراردادونه توافقنامې له نورو دوست ملکونو سره امضا کړي په هغه حالت کې بیا مجرم د قانون له تطبیق نه د قانون له منګول نه فرار نشي کولای او که تختی هم بیرته بیا دوی مسترد کیږي دغه توافقنامې یو ډیر لوی ښه بنسټ دی متقابل روابط د ملکونو دی یعنی په دوستۍ او په همکاریو کې دا ډیر لوی اغیزه لري هم امنیتي نگانه او هم د سیاسي نگانه
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر چې تاسو سره د هغې احتمالي موافقه د ارزښت په اړه مرکه ورده چې ټاکل شوې ده د افغانستان او هندوستان د چارواکو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې په اړه لاسلیک شي
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلینری ریپورت کې افغانستان د هغه څو هیوادونو په کتار کې نیولې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه اداري فساد په کې زیات دی فرشته جلالزئی په دې اړه ریپورت لري
د شفافیت د نړیوال سازمان پرېس کې د افغانستان نوم تر سومالیا او شمالي کوریا مخکې شوی دی د هغه درې هیوادونو دي چې د نورو نړۍ په پرتله اداري فساد په کې ډیر دی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل رپورت کې په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه ویلي چې لدې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو میلیونونه ډالر بې ځایه لګېدلي یا غلا شوي دي د دې سازمان په رپورت کې چې د 2015 میلادي کال د څیړنو پر اساس برابر شوی راغلی چې د افغانستان د دولت په اداري چارو کې پراخ فساد په دې هیواد کې د سولې او ثبات ټینګولو هڅې کمزورې کړې دي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لوړ رتبه چارواکي په دولتي چارو کې د اداري فساد شتوالی مني خو وايي چې لدې عمده ستونزې سره مبارزې ته په خپلو کاري پروګرامونو کې لومړیتوب ورکړی دی حکومت لنډه موده مخکې د اداري فساد پر ضد د شې مبارزې لپاره یو عدلي او قضایي مرکز هم جوړ کړ چې کار یې پیل کړی دی د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله تیرونی د وزیرانو شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې قومي او حزبي روابط باید له اداري فساد سره د حکومت مبارزې مخنیوي ونه کړي عبدالله وویل چې د اداري فساد څیړنې او په دې ستونزه کې د شکیلو خلکو د مندلو او محاکمې لپاره باید هیڅ ډول استثنا نه وي
دی وایي که ښه او بد فاسد تشخیص شي او ووایي چې دا بد دی او دا ښه نو یو قدم هم وړاندې نشو تللی. په هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې اتلان نشته، ټول د اداري فساد قرباني دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په دولتي چوکاټ کې اداري فساد د مخکنی حکومت یو میراث دی چې ورته پاتې شوی، خو پر ضد یې مبارزه روانه ده. خو د افغانستان د وضعیت یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر ضد د رښتینی او اغیزمنې مبارزې لپاره باید د دولت په لوړو پوستونو کې د اداري فساد ریښې وایستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ وایي:
ما به یه عقیده هستم که حکومت افغانستان او جایی که فساد اداری صورت گرفته اونجا اصلا زورش نمیرسه که مداخله کنه.
دی وی په هغه ځای کې چې لوی فساد شوی اصلا د حکومت زور نه رسیږي چې مداخله وکړي، یوازې پر کمزورو کسانو زور رسیږي. او باید وایم چې حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی.
د افغانستان حکومت په هغو لوړو ځایونو کې چې اداري فساد شوی د ژغ پورته کولو او مداخله زور نه لري، نو یوازې د کمزورو مامورینو څارنه کوي چې په خواشینۍ باید وایم ناکام شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په داسې حال کې د زیات اداري فساد له امله د نړۍ په دریو وروستیو هیوادونو کې شامل کړی چې ټاکل شوی د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت نړیواله غونډه وشي. په دې غونډه کې به چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایي مشر برخه اخلي، له دې هیواد سره د مرسته کوونکو هیوادونو استازي هم وي، او د اداري فساد پر ضد د حکومت د مبارزې څرنګوالی به پکې مطرح شي. د شفافیت د نړیوالې ادارې پر رپورټ کې پاکستان او هند هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې ګڼل سوي چې زیات اداري فساد پکې موجود دی. په دې لیست کې دنمارک د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو کم اداري فساد پکې کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي په هغه تړونو کې چې په اساس افغان سوداګر کولای شي د واګله بندر څخه هند ته خپل مالونه صادر کړي، ځینې ستونزې شته. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې دغه بندر پاکستان د افغانستان د سوداګرو پر مخ تړلی. افغان ولسمشر هم څو ورځې مخکې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې که ترانزیتي لارې د افغان سوداګرو په مخ پرانیزي، پر دې هیواد به منځنۍ اسیا ته ترانزیتي لاره چې د افغانستان له خاورې تیریږي بند نه کړي. نوریاس نوری دا مسله د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو لمشر ازرخ شفیزی سره په مرکه کې څیړلې او لمړی ترې پوښتنه کړې چې پاکستان وایي د واګه بندر د افغان سوداګرو پر مخ نه دی تړلې، بلکې وازی د هند مالونو ته اجازه نور کوي چې له دې بندر افغانستان ته صادر شي. آیا په شوی تړون کې دا موضوع ذکر شوی؟ ښاغلی حفیظی و جواب کې وویل:
خاغلی ډاکټر شربانی، همدارنګ خصوصي شخصي افغانستان ډیره ډیره کړيدي. مثال په توګه منګلال چین ته هلته وطن ګروپ او حریری ګروپ چې دوه خصوصي شرکتونه دي، دوی چینایي شرکتونو سره یو ځای د اولین ځل لپاره د اورګاډي د چین څخه مستقیم حیرتان ته ورسول. دا یو لوی لاره ده چې د خلکو پنځلس زره او لس سوه کمپیوټر کوم چې د چین څخه واردوي مستقیم ډایرکټ په دولس شپو کې سره افغانستان ته رسیږي. حال دا چې مخکې د کراچي له لارې څلور میاشتې پنځه میاشتې تر اته میاشتې هم دا مال اوس تم کېدل. بل مونږ د هلته د چابهار بندر دجلدي په حال کې دي، او دا چابهار بندر هم د دوه زره دوه مسخه په دې خوا ده کیسې همدغه سره روانه ده، سوکه سوکه پر مخ ځي.
حافظي صاحب، په وروستیو کې چې کله د چمن سپین بولدک لاره پاکستان د افغان سوداګرو د میوو سوداګرو او د باغلرونکو پر مخ وتړله، هند یو بیساره اقدام وکړ او د افغان سوداګرو لکه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال موږ سره په خبرو کې وویل چې افغان سوداګرو میوو ته اجازه ورکړي چې له محصول پرته یې د حواله لارې هند ته صادر کړي. آیا اوس هم دغه پروسه روانه ده؟
عملی بنا نه لري خاط په وختونو باندې او پر منطقه اقتصادي منطق باندې ولاړ خبره ده. دوی چې وایي دا کوه کوو زمان نظر دا ناممکنه خبره ده. کوم یو تیاره ورته وښیي چې دوی خو ویلي چې شپږ سوه تنه یوازې زردالو په ورځ کې موږ صادروو. کال کې که دوی شپېته تنه صادر کړي سره معاصله وکړو، دا خلک غول وو یا مثلا لاف او باخلو خو داسې خبرې نه دي. هغه تیاری چې د کابو تیاری چې
بله، د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خرابېدو یو دلیل چې اکثرا کارپوهان وایي دا ده چې کله چې هند افغانستان ته ځان ورنږدې کوي، پاکستان اکثرا عکس العمل څرګندوي. اوس چې اشرف غنی هند ته روان دی، له اقتصادي پلوه څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به بیا هم د افغانستان لپاره څه مهمې لاسته راوړنې ولري؟ هند هغه هیواد دی چې د چابهار بندر کې ډیره سرمایه گذاری کوي او غواړي چې له هغې لارې افغانستان سره ترانزیتي پلوه وصل شي.
زمونږ د دین سیاستونه د پاکستان او د افغانستان حکومتونو سیاستونه د اقتصادي ودې لپاره مناسب نه دي. همدارنګه د هندوستان خصوصیت چې موږ سره مناسبات لري په ښار کې او په نورو منطقوي سازمانونو کې هغوی هم دا وایي چې متاسفانه د غلط سیاستونو له مخې چې په منطقې کې شتون لري مخصوصا د پاکستان موجودګي د افغانستان تاکړه ډېر ځایه ډېر پخوانۍ او ډېر غیر منطقي دي او دوی خپل سوداګر ته انګېره رسوي او اوس چې دوی لنډ اقتصادي اړخ څخه وایي چې هندوستان د دوی مارکېټ دی د دنیا او د افغانستان لپاره ډېر ګټوره دي چې دغه مارکېټ سره ځان نږدې کړي او د هندوستان هغه ټکنالوژي چې تولیدېږي هلته هغه د دنیا په کچه د ښه سټنډرډ والا شی دي.
دا افغانستان دا سوداګری د خونی د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي و چې تاسو سره د افغانستان د سوداګری په اړه مرکه ورېده. زموږه کلاس د رادیو نه اوري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون د اختر په لومړۍ ورځ د پولیسو پر یو موټر بمی چاودنه شوې. دوه پولیس پکې وژل شوي او د 15 پولیس عسکرو په شمول 8 تنه ټپیان شوي دي. بارکوال میخیل په اړه تفصیل لري.
پرون سه شنبه چې په پاکستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه د کوټې پر سریاب سړک د پولیسو پر یوه لارۍ بمی برید وسو چې په نتیجه کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. پولیس چارواکي وایي د پولیسو یوه لارۍ چې ګڼ شمېر پولیس عسکر پکې سپاره وو د پولیسو له یوه روزنیز مرکزه د ښار پر لور را روانه وه چې بلوچستان پوهنتون ته نږدې د سړک له غاړې شخ کړای سوی ماین ورباندې وچاودېد چې په نتیجه کې یو پولیس سرتېری ځای پر ځای ووژل سو او د شپږو پولیس عسکرو په شمول 9 تنه پکې ټپیان شول. د چاودنې مال د پولیسو ټرک ته تر ډیره ځان اوښته یا ورڅیر مدو نور موټر یې هم تباه کړی دی. د پولیسو یو مشر عبدالله جان پردی وایي په ټپیانو کې یو بل اسکر هم په روغتون کې ساور کړه او د وژل شویو پولیسو شمیر 2 تنو ته ورسید. پردی وایي د چاودنې هدف د پولیسو لاری و. د پولیسو ټرک چې عسکر یې راخیستي و را روان و. د سړک لغاړې شخصوي ماین د ریموټ کنټرول په وسیله ور باندې چاودل شوی دی. د دې چاودنې تر شا د افراطي وسلوالو لاس هم کېدای سي او نور ناقانونه اعلان شوي سازمانونه هم کېدای سي. د چاودنې مسؤلیت له پاکستاني طالبانو جلا شوې ډلې جماعت الاحرار پر غاړه اخیستی دی. د احسان الله احسان په نامه تن چې ځان د دې سازمان ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دغه کړی برید یې د تندر په نامه د عملیاتو برخه ده. د یادونې وړ ده چې د کوټې سریاب سړک د ښار له حساسو سیمو څخه بلل کېږي چې په تیرو لسو کلونو کې په لسګونو ځله پکې پر پولیسو او ملیشه سرتېرو باندې بمي بریدونه شوي دي. د پولیس چارواکیو د رسمي شمېر له مخې سږ کال په کوټه ښار کې 34 پولیس عسکر په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي.
بلخوا د ورکو بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوس د اختر په لومړۍ ورځ مخبل احتجاج ته دوام ورکړه او اختر یې د تورې ورځې په توګه ولمانځه. د بارکوال میاخیل په ریپورټ کې په یو بل ریپورټ کې پاید اړه تفصیل اورو.
د ورکو بلوچستان د مندنې لپاره د کوټې د پریس کلب څنګ ته جوړ شوی احتجاجي کیمپ د لوی اختر په لومړۍ ورځ هم پرانیستی وو او د ماما قدیر بلوچ په شمول د ورکو بلوچستان د کورونو ځینې نور کسان هم پکې ناست وو او د اختر لومړۍ ورځ د تورې ورځ په توګه ولمانځله. ماما قدیر بلوچ وایي
د اختر ورځ اسلامي تیوار دی، دغه خلک خوشي کوي او خپل عید قرباني کوي کالی اغوندي، لیکن مشته دا شی بلوچستان ته نصیب نه دی. د دې لپاره هر کال موږ احتجاج کوو او احتجاج ته ناست یو. نن هم د اختر دی، خوشحالي په ورځ دی، لیکن موږ نن ژوم سیا مناول دی او دلته ناست یو.
ماما قدیر بلوچ د ورکو بلوچستانو د مندنې لپاره له کوټې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې پیاده لاریون هم وکړ او امریکا ته هم سفر وکړ چې وایي هلته د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان دفترونو ته د ورکو بلوچستانو لیست هم ورکړ. خو وایي په جبري توګه د ورکو سوی بلوچستانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د کومو بلوچستانو د جبري ورکېدنې ادعا چې کېږي پر هغوی تور دی چې په پاکستان ضد اعمالو کې لاس درلود. ماما قدیر وایي هر څه چې وي د پاکستان اساسي قانون ته په پام سره، هیڅوک یې هم له محکمې پرته د وړلو او شکنجه کولو حق نه لري.
ګوره، ریاست پاکستان خلاف دی یا ملک دشمن دی، د دې یو قانون دی، آئین دی پاکستان. هغه آئین او قانون په مطابق موږ ته عدالت ته پیش کړي، عدالت دوی ته سزا ورکړي. دا څوک دی چې اب سے بیجا کې شش 14 کال 15 کال دا خو ناجایزه دی.
په دې وروستیو کې د بلوچستان په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د کومبینګ یا ژمنځې په نامه د پلټنې عملیات کیږي چې پکې وخت په وخت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د وژنې ادعا هم کیږي. ماما قدر وایي په دغو عملیاتو کې هم ډېر خلک نیول شوي او لا درکه کړای شوي دی چې وایي باید راخوشي سي او په سیمو کې عملیات پای ته ورسیږي.
بلوچستان باندې د ظلم جبر زیادتي بند وسي او د اپریشنونه بند سي، د پورته کونګ بند سي، د ټارګټ کلینګ هم دی دا هم بند سي. د دې لپاره نن موږ احتجاج جاری ده او آئنده به جاری سي جب تک دا خلک بے درک منظر عام ته نه دراولي دي.
د ورکو بلوچستان لپاره د ژغ پورته کونکو سازمان د شمیر لمخې له 2002 میلادي کال راهیسې په تیرو 14 کلونو کې شاوخوا 15,000 کسان په مرموز ډول ورک دي چې وایي په هغوی کې تر 2,000 زیات کسان وژل شوي او خراب شوي مړي په بیابانونو کې غورځول شوي دي. خو د بلوچستان د داخله چارو وزارت د ورکو بلوچستان شمیر په رسمي توګه ډېر لږ او یوازې 200 یادوي چې وایي قضیه د پاکستان په ستره محکمه کې تر څېړنې لاندې ده. د بلوچستان حکومت ویاند انوار الحق کاکړ خدا تور هم پوری کوي چې وایي کوم کسان چې د ورکو خلکو په لیست کې شامل کړای شوی دی هغه ورک نه دی بلکې په افغانستان کې په وسلوالو کمپونو کې روزنه ترلاسه کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري په همدې رپورت سره ورسېدو ته نیمه بجو ته یو ار پی ا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. تاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی به نن د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلي ته ورسیږي او دغلته به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او نورو چارواکو سره په بیلابیلو دواړو خیزو مسلو خبرې وکړي. د شفافیت نړیوال سازمان یو وار بیا افغانستان د نړۍ په درو هغه هیوادونو کې راوستي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه اداري فساد پکې زیات دی. په جوزجان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې پرون ماخام د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان او دوه وسلوال طالبان وژل شوی دي. په سرپل کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي په دې ولایت کې د 113 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او تر سلو د زیاتو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د کابل او جلال آباد ترمنځ لوی لارې د غلطه د غره د خویدو له کبله تړلې او د لغمان چارواکي وایي چې د لارې څخه د ډبرو د لرې کولو لپاره کار پیل شوی دی. د قطر امیر د خلیج له عربو هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل اختلافات دي د خبرو لارې هوار کړي. د قطر دولتي خبري اژانس وایي تمیم بن حمد السانی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لوی اختر په مناسبت په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړي. د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د چټک سرعت لرونکي وکیختې فعال کړې شوې ده چې د هلیکوپټر او سل کسانو د انتقال وړتیا لري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د هغه په یواد کې د جګړې د کمیدو خبر ورکړی دی. مسکو په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر هغه مخالف وستوالو ډلو چې امریکا یې ملاتړ کوي د اوربند د ماتولو تور لګی. او اوکرين وای په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې پرون د دې هیواد درې عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه له تفصیل ویډیوګانو او عکسونو سره زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. په سوریه کې د اوربن لومړی ورځ په خطو کې تیر شوی. ځای خلکو ویلي له کلونو جګړې او ناکراری وروسته د اوربن په لومړی ورځ کراری و. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی ریپورت اورو. ورپسې د انصاف پلټه ازادي او اوریدونکو پروګرامونه خبرې کوي.
په سوریه کې د روسیا او امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی اوربند د دوشنبه په ورځ پیل شو. د موافقې له مخې به د بشار اسد د ځواکونو او یو شمېر یاغي ډلو ترمنځ جګړه د ریژې خو سخت دریځ ډلې لکه داعش د دې موافقې برخه نه دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې په حلب شار کې هم د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیز او د یاغانو تر کنټرول لاندې ختیځ کې شپه پرته له هوایی او راکټي حملو تیر شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال د حکومت تر کنټرول لاندې دمشق او د یاغانو تر ولکلاندې سیمو څخه راپور ورکړي چې هلته قراری و او ځای اوسیدونکو له دې قراری څخه په استفاده د اختر ورځ لمانځلې ده. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې چې په برتانیې کې دفتر لري ویلي د جګړې په لومړی کرښه کې بشپړه چوپتیا او قراری و. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په همس ولایت او حلب شار کې یاغیانو له اوربند خال خال سرغړونی کړي دي خو د لوی پیښو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې اوس ډیر وخت دی چې د اوربند د نتایجو په اړه خبرې وسی، خو له ټولو لورې یې غوښتنه وکړه چې له دې فرصته ګټه پورته کړي. د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کړې موافقې ته په اشاره وویل چې دا پلان به په راتلونکو ورځو کې نتیجه ورکړي، او زه له ټولو خواوو غوښتنه کوم چې د دغه اوربند ملاتړ وکړي، ځکه دا شاید د یو موټی سوریې د ژغورلو آخري فرصت وي. که دغه اوربند د یوې اونۍ لپاره دوام وکړي، واشنگتن او مسکو به د اسلامي سختریزو د ځپلو په مقصد بې ساري ګډ عملیات پیل کړي. په دغو ډلو کې د القاعده اړونده د فتح شام جبهه هم شامله ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا کولای سي د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې حکومتي چارواکي او د حکومت مخالفین د سولې نوې خبرو ته راوبولي. کری ویلی د ملګرو ملتونو په مرسته د سولې مذاکرات د رښتونی او ممکن حل یوازینی لاره ده، خو د اوربند موافقه په اړه اوس هم انتقادونه سته چې آیا دوام به وکړي کنه. د حکومت مخالفینو تر اوسه پر دغه موافقه او خپلو غوښتنو چې دا اوربند به څه ډول څارل کیږي په رسمي توګه لاسلیک نه دی کړی. د یو شمیر یاغي ډلو لخوا د دوشنبه په ورځ په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دوی په داسې حال کې اوربند نسی پلی کولای چې ملکی وګړي ځورول کیږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو یاغي پسې ورشبل یو یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. دا خبرونه مو د کابل ښار د احمد شاه مینې د یو وسیدونکي ماتیولا ستونزې ته ځانګړې کړې ده. د ده په خبره د یو درملتون د جوړولو امر یې 100 کاله مخکې اخیستی، خو کارونه یې تر اوسه هم په دفترونو کې بند دي. د ښاغلي ماتیولا ستونزه مو د عامې روغتیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. کله چې ده له ازادي راډیو سره تماس ونیو دا پوښتنې مو ځینې وکړې. ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولی؟
زمانو متی ولاره سب متقاعد د غړوال ما او د ارزان قیمت د احمد صاحب او د دولسمه ناحینه می تماس نیول.
ستاسي ستونزه څه ده؟
بله،
ستاسي ستونزه څه ده؟
ما په 1991 کال کې هغه وخت د وزیر صاحب صحت یعنی ډاکټر فاطمی یو امر د وخانین هغه څه محتول ته مراحل مخلاص کړل. 50% کارونه می سر ته ورسول، فقط له هغې ته ورسېد چې دا زما امرې ولیکه هیئت د کورکی ته، چې هیئت د کورکی باید ما سره ولاړ شي او کوم دکان چې ما د دواخانې دپاره انتخاب کړی او نیولی مې دی دی هغه معاینه کوي، ګوري چې مطابق د اصولو د ریاست عمر فارمیسي دی او که نه دی. په همدغه ورځ باندې چې دا هیئت باید ما سره تللی دی، دوی وویل چې موږ ته د وزارت صحت امین امر راغلی دی چې دا دواخانې کارونه بند دي تر دا اعلانه یا تر آینده دغه احواله پورې. په دې کې یو کال تقریبا زیات کم تیر شلو. بیا دې ته وزارت صحت امین یا ریاست عمر فارمیسي داسې پیشنهاد کړل چې دغه څوک چې د دې سره کاغذونه پاتې وو موږ ته خو نه ویل چې کاغذونه تاسو زمونږ سره پریږدئ چې په دې ارتباط باندې موږ فزن اجراءات کوو. او نو دغه چې کوم کاغذونه چې د دې د دوستانو د دې د شناخته او د دې سره وو دا پیشنهاد کړ د 50% چې تا کارونه مخ ته وړي، نو هغه ټول اجرا کړ. موږ چې د مراجعه وکړه موږ ته ویل چې تاسو خو کاغذونه تاسو سره پاتې او تاسو دې تر کاغذونه موږ ته راکړي او دا ستاسو هم قابل اجرا دي. دا به ان شاء الله هم په ستوري وخت کې ده. دا تقریبا په دلو د 1990 کال کې دغه کاغذونه ما دې ته ورکړل د ریاست عمر فارمیسي ته. هغه ویل چې موږ پیشنهاد کوو. بل اخره واته نه همشته چې بده کثیر شولې ده هم موږ او همیشه مراجعه ورته کړې ده. ډیر راته ویل چې روجا دانه ممکنه ده.
رور یو پښتنه ده ځکه راته پیدا شو تا ویل چې د یو تعداد اسناد واخستل او غی اجرا شول. ستای ولې وانه خستو اعلان کړه او ته خبر نشوي کسنګ؟
نه نه اعلان نه وکړه. سب دغه اوراق اماغه وخت اکثره د وخانی او د وخانو چا چمرونه دغه غستو غی همیشه د غی سره فوجن په تماس او په دغه کې یا ټلیفوني رابطي یا خیبه مونته مونږ ته نو ویل چې تاسو پرند خپل اسناد مونږ تراکی مونږ چې مراجعه وکړه مونږ ته ویل تاسو هم خپل اوراق راوړی مونږ ورول ویل تاسو هم قابل د اجرا دي. 50% تاسو کارونه مخکې وړي تاسو او پیسې او فرضاً دغه ټول ته مراحل هم کړی دي. نو موږ هم پیشنهاد کوو دا وزیر صاحب نه مجددا امر اخلو یو عالم پیسې مصرف کړي زحمت هم سره په ژمي کې منډې وهلي په ګرمۍ کې منډې وهلي دي. نو وزیر صاحب ته خو موږ څوک نه ورکړي دي هلته وزنه تاسو دغه مرجیم دغه وګان لا فقط دواګان دي او تاسو دغه ټول خلک کوي چې دغه مشکل تاسو د تاریخ نه همیشه حل شوی ده هرجا
اورم هغه فیس یا مالیا یا ټیکس چې دی وځ کړه وغه د تویل کړي دا پکې
نه نه ما نه خطا هغه وخت د خپل حساب چې د ست کروکین خلاص شي د ست مو فنسي مقدار دوا او دا ورکی
ستا په شان نور خلک هم شته چې دغه سي امرونه په لاس لري او کار بند
ما ته خو همدغه کسب د ست مو فارمسي کې و زما سناد چې ما نه واغست نو ما ته ویل چې همدغه ستا په شمول من نور هم تنان باج دوستان پاتې دي او دا منګه پیشنهاد کوم مجددا او د وزیر صاحب ساتامین امر اخلو هغه کې دا وته نشته تیر شوی د بل نشته د فلو نیم کال منګه دغه دغه زمانه واغ سر وسم د ماغه سره دي بیا غوړه د مراجعه مې خبر لوم ورته مې ویل بیا غوړه چې ولا دان کې دا ممکنه ده او ما وې زوم مشکل خو واځنه هم دغه د انصاف په لټه کې ورونه دي چې منګه بم دیت مراجعه وکړو د دې طریق نه زمنګ आवाज د خپل مسولینو ته ورسو
اورور دغه منتظرینو کې دا سې کوم کس شته چې کار خلاص شوی
دې شي په دغه شکل لا اشکال منه دغه دغه شوې وي خو زموږه والله که بیا چې ته واسطه لرې چې فقط وازنه دغه تاسو وګڼلې خپل आवाज هم تاسو ته درورسو
ستا ستونزه اوس په کوم دفتر کې بند ده
زما ستونزه فقط په ریاست مور فارمسي زمانه دغه واغس ول دا وزیر صاحب احکام ورکي نو دې ته چاغي ما ته منفي جواب راک نو زه په خپل مجبور چې په دغه اوراق خپل غاړو وزیر صاحب ته او اقل اندر وزیر صاحب دفتر ته سپری دی هغه یو فرزند او چې اور په دې کې څه مشکل ده
ورور ازادي رادیو بډې را هڅه وکړي چې د غستا کار ک قانوني حل ولري د روغتیا د وزارت له چارواکو سره به شریک کړي
ډیر مهرباني خوشاله اوسې کامیابی غواړم سرفراز اوسې
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د متي ولاد ستونزې په اړه مو د عامه روغتیا وزارت د درملو د تنظیم د ملي ادارې رئیس ډاکټر نورشاه کاموال څخه دا پوښتنه وکړي جناب کاموال صاحب د احمد شاه بابا مین نه زمونږ استاد اورور ازادي رادیو سره تماس نیول ویلی دی چې تقریبا 15 کال مخکې د جناب فاطمی صاحب په وخت کې د درملتون د جوړېدو امر اخیستو کارونه تقریبا 50% مخکې وړي خو اوس ورته وی چې دغه پروسه بند ده
که چیر دا مثلا 250% کار مخ ته وړي او بیا یې نوره پروسه نه تعقیب کړي ځکه هغه وخت نه دی وخت فوري تقریبا 3-4 کال وخت وته کنه
بلې
نو که چیرې د 50% کاري مخته وړي او بیا شپږ میاشتې لپاره د خپل پروسه مخته نه وړي مقررات په اساس باندې دا به ابتدا د سر نه خپل پروسه شروع کړي ځکه شپږ میاشتې دا وخت لري دا یو مسله ده موږ باید د اسناد وګورو چې دوی خپل کار په کوم ځای کې پرېښی دی دوی پرېښی دی په اداره کې پاتې دی دا به ټول موږ معلومات ځانته وکړو اول قدم کې که چیرته دوی د شپږ میاشتو دپاره پرېښی او تعقیب کړی نه وي لازم اسناد او هماغه مدارک نه برابر کړي نو دا به دې جواب کوي چې د سر نه خپل عرض پانه وړاندې کی او د خپل پروسه مختوي سي او د سر نه کې بیا دا مشکل ده چې د کابینې د فیصلې په اساس او د نو د هنو ایجاد باندې نو دلته ګوري چې یو باریکی ستا ده په هر صورت کې مونږ په خپل اداره کې یو شوبه نوی ایجاد کړي چې هغه د شکایت عامه په نامه ده او هغه د خدمات مراجعین په بخش کې ده چې دوی کله زمونږ ادارې ته راشي دوی راشي د خپل موضوع دي عمل ته یو فورم ورکاو په هغه کې دا موضوع وري کې تلیفون شمیره اخیستل کیږي او په موضوع باندې کار کیږي مونږ ورته کسان تاسو د دوی موضوع بررسی کیږي او د قانون او مقرراتو پرانا کې ورته رسیدګي کیږي
کامل سب دا وایي چې د دوه باندې
نو پوه شو محترمه وایي باید موږ اسناد راوړي او هغه فورم واخلي اسناد د فورم سره زمیمه کې چې مونږ یو ګورو ان شاء الله د قانون د مقررات پرانا کې مونږ ورسره همکاري کوو
کامل سبې پښتنه مې بل کوله چې دا و چې د د پښان نور کسان هم وو د زینو کارونه وشو د زینو پاتې دي
مودا به تو کسل سي د اسناد د د ولی پاتې دي
د کلم راځي وکي تاسو ته
دا هم دا ستاسو ټلیفون نه روسه هر وخت غوړی درتلی شم دا اوسم راتلی شي مسخینم راتلی شي سبام راتلی شي هر وخت غوړی راتلی شي هغه شوبه فعال ده فورم ورکي لزکو کې د کار خلاصيږي بیا موږ هغه باندې کار کوو بیرته په لس کاري ورځو کې د خبر ورکو مثلا ستا موضوع په دا شکل باندې حل کیږي یا مثلا دا ستونزې لري اندې موضوع ته په لاس کاری ورځ کې رسیدګي
دا کومه شوبه ده چې دا ورته مراجعه
کوي شکایت عامه په نامه شوبه ده همدا ادارې ته تر نو یا ولا شوبه همدا شکایت عامه ده
ډیر زیات تشکر کوموال صاحب مننه
او تاسو نه مننه خدای په امان
د انصاف پلټکه.
دا و د ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لار ولري زموږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د آزادی رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ او ور سره د اختر مو مبارک شه. ایلمن يم چې د اختر ورځ مو په خوشحالي او نیکمرغۍ سره تیری شي. دوستانو په هم دغه هیله بیا هم زاج مل تورمن د ازادۍ او بریدونکو په دې خبرونه کې لته سره يم. باید وایم چې د خبرونه د خپل همکار طاهر روشان په همکارۍ تاسو وړاندې کوم. راځي وورو چې په دې خبرونه کې پیغامونه څه دي، یعنی زموږ دوستانو په کوم موضوعاتو پیغامونه پریښي دي.
سلام علیکم ورو ورو زدا زادی راځي ټول کارکونو کو او ریدونکو ته سلامونه او نیکی هنی. زموږ د ترافیک قوانینو نه لږ خواهش دا ده چې ورو غل دا د موټر سایکلو کاغذونه چې جوړې دی وای نمبر پلیټ ورکو. دا یو موټر سایکل باندې 15000 افغانۍ اخلي خالي په پلیټ. د موټر سایکل ور بیا دولت ته خرڅي او موټر ورو غل ان چاغه خو به قانون نه جار څو ورو غل دنیا کې ورو غل موټر د کال شپږ سو شپږ نیم سو افغانۍ مطابق اخستلږي. بلکہ جو درے کلو دیر نظر سوار نظر روپے اختل کی گئے بلدا د موټر سایکل کاغذونه دي باید دا په 1500 روپے دی پہلے تمر کې کاغذونه مر کې دا پیغام نه شر کې. والسلام.
افغانستان ملي اردو سبای چې شر دی زه واخ کړی چې پاری ولسوالی کې جنگ دی د سینو دی او دا په یو دوه په درو تیارونه کې چې کله هندستان شور کړی دي دا شر دی غواړي او ایز واخ دغه تاسو بل بای چې مینو وسایل ورته چې یو مین پټاوې دغه پټاوې د مینو وسایل طالبان د دې چې په سلاو سنبال یم دې موقام سره د غلري چې یو مین ملي اردو پیدا کې د لا ایز واخ ما شو دې نه پټاو والے و دې چې ری دې نه تاسو هغه ټکا مکه نه چا وایز واخ او ایز واخ پر دې عمله کوي پر طالبانو باندې او مین دې پټاو والے شنو وسلام ماشک اور وردا اوس څنګه دغه د شپخانه بین افریږي ډاکټر بین افریږي بارک بین افریږي یو شي نه افریږي دا اوس هغه تپیانو زخمیانو مریضانو دې شي ته زوري اتلسته دا پر لوی لارې شي دا پلونه دې ته زوري اتلسته او بارک ته زوري اتلسته دا کار ته کم شي ته زوري اتلسته وردا دې نه افریږي یو شي دې نه افریږي دا کوم خلک چې وروره دا چې په نن اندر کې دا د طالبانو در صحې در د غلاني وروره.
السلام علیکم. تعالی جهانی د زابل ولایت څخه ستاسو په تماس کې آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. وروسته زما پیغام د آزادی رادیو دا د زما پیغام تر ابیاری وزارت پورې ورسوي ځکه چې زموږ زابل ولایت په خکې افغان ولسوالۍ کې یو بند او بو د شریخري په ټول د هکتار د مکس یعنی په اوږدوالی باندې قریب 200 یا 300 کیلومتره اوږدوالی ځکه خړوبۍ یعنی کندهار تر اخره پورې دامان د زابل ولایت کلنی ځکه ټولې خړوبولی شي. دا یو بند که چېرته دا پیغام مو تر لوړ پورې چرپاک ورسوي ډېره مهرباني به وي تر څو دا بند جوړ شي او خلک د اقتصاد له نظره په پوه وتري. السلام علیکم.
چاچا بشیر د کندهار څخه پیغام لرم. احترام آیا خواهش کوم چې دا پاکستانیان دي نه فازابوي هلته په پاکستان کښې دي افغانان فازابوي دلته دې و خلکو ته وایي چې کار مو ورکوي وستېټکهوستېموستا کار مو ورکوي هر چا که کار ورکړی و 1000 جریمه ه په خپله دي خدای په امان.
زه عبدالله د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زه د هلمند د والي او ترانسپورټ رئیس خبرجان څخه هیله کوم چې د دوه کالو رئیس د احمدشاه ابدالي 11 ترافیکي پېښې چې د 303 موټرو په ذریعه رامنځته شوي دي او موټروانان یې د شیانو معتادین دي او 540 تنه ټپیان دي. مګر تاسو ترانسپورټ رئیس څه هېڅ څه په دې هکله څه نه وایي. دا ریښه په خواره او پاسي د اداره هم څه نه وایي او نن په 14 تاریخ د کلات یعنې زابل په منچکا کې څلور دېرش کسه د ترافیکي پېښې له امله مړه شوي دي او سوځېدلي دي.
بلې السلام علیکم. جوړ ته خیر.
موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د تاریخ بمبار څخه ډېر په عذاب شوي په هلمند کې د غم بیا د دوی طالبان چې ورکوي خو موږ یې په بمبار باندې ختم کړو. نو موږ دې څه دا هیله کوو که طالبان دوی نشي ورکولی نو موږ طالبان دې سره پرېږدي، موږ به خپل موږ به د طالبانو سره یو لار وکړو خو د دوی څخه موږ ډېر په عذاب یو. والسلام.
السلام علیکم خانما د کندهار ولایت د عینین څخه خبر کوم. ورورک دلته په کندهار کې اوس داسې کیسې شروع شوي دي چې په شخصي مټرانو کې خلک پورته کېږي، خلک پورته کې مولونه ویلي راسته پنچې ورڅخي سړی پورته کې پرې دغه درخت نه معلومېږي چې دا اوس د حکومت خلک ځي غلي دي څوک دي په تورې چو هندارو کې پورته کې دا د زموږ دلته خو څوک زموږ غږ نه اوري، نه په کندهار کې نه د کندهار بل غاویر شته بل څوک شته نه زموږ د کندهار خلک نمائندگان رو په کابل کې څاغل موږ غواړی پس تاسو به کوی خدای به کوی از موږ غواړی در خلو درې موږ مقامات پر رسوي تاسو موږ تاسو څنګه رال کې د داخله به او سره په تکلیف شي د حکومت په ځان دي دا کار د حکومت سره د خلکو اختلاف کې لکیر د خلکو حکومت سره بد راځي بیا دا چې چیرې دا موږ غواړی د مقامات پر ورسوي ډیره مهرباني به مو یې بیا هیڅ درک نه معلومې چې دا سوي دا خلک کومندانی ته پسوار شي نه سملی ته پسوار شي د سپیشل فورس د مناسب د سرای ځای دی هغه ته پسوار شي سړی دې درک نه مان میر بالا هر څوک خپل سر کارونه کوي دا زمو زخت مور سوي د ګور مکرمه دې نه مهرباني کوم.
السلام علیکم زمان مګل کوي نه د فراد ولایت د فراد بالا ګلګ تور اسوالی هم د وګړو ته کوي ما دا خوایته ده اشرف لفظ خنه چې دا سم پیسې دي نه کوي دا نور د مواد نه پیسې خلک یې درې بدار کړو دا کار دی باندې دا خارجان دی وای چې دا سم پیسې ونه کوي ځونه چې دې سم پیسې کوي دې ځونه مواد پیسې او عمر په افغانستان کې جنگ او تری خو له ځاتې بیا رب لا ورخوت به ډیر زیات دا کار ته د لاس واخه دا غو خوایته چې دا نه پیسې دې بیا کاسي به تر بار نور باندې سره لګي پری دې.
السلام علیکم رورا دل اخبار خبر کوم محمد زمان دی من دغه کارټونه کورون امریکا اوختي کارټونه را سره ایثار دي او من نپری دي تورخم کی سی لدی خو د لوړ مقامات د من د आवाज دی ورسیږي او بس رورا د سیدا چې من بیا خو واو له خیر سره کارټونه دی تورخم کی اجازه راکې چې من واو چکن وکو بیا نه زو پاکستان دا والسلام دغه د من پیغام ده.
السلام علیکم سیف الله یم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ نه پیغام درته پریدم. یو نیمه میاشت کېږي چې د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ معاصره کې قرار لري، چارګرده د ولسوالۍ طالبان موقعیت کې ده او نن خود ولسوالۍ او کانډا کې سي د لیواچار مربوط ده دا په معاصره کې پروت ده نه صحې تتلی سي نه مونږ د کمپ پیمان په نوم د کمپ پیمان کې معاصره یو نه مونږ ته لارې خلاصې او نه دولت کوم پلان گزاري کړی نه کوم پلان لري چې دوی عملیات وکي او د لارې خلاصې کړي ولې دوی داسې کې د غریب ولس ټول تباه او برباده کړي په دې جنگونو کې دوی نه لارې خلاصې ولې داسې کې دي څه پلان گزاري کوي نه کوي. هلمند والی وای لارې خلاصې دي امن د لشکرګاه امن د ټول لارې بند دي تړل شوی دي او دا بس پروپاګاندا د دولت او دغه سه جوړپور چارواکو ته دي اتمنان ورکه چې موږ لارې خلاصې کړي دي او دولت لارې ټول ولسوالۍ امن دي اس نو امن دلته نشته نو زه غرافت مات کولای شي نه دولتي نه عام خلک ټول لار غذر په دې باندې دی او ول دوی دا سکه موږ تر موږ دلته باندې پاتې ونی مې اس کې چې ودي موږ دی نه هله توقع ته دی د عملیاتو کې ولار خلاص کی.
السلام علیکم زه ګل ولی د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر ته خبرې کوم. ورور موږ به مشران ته دا هیله ده چې د لشکرګاه شهر وژغوري کې ونه ژغوري جر جر به د سقوط حالات سره مخ شي اوس هم ټولې لارې بندې دي پر لشکرګاه شهر باندې دا دغه چې دی دغه سړک چې دی دا د اکمالاتو د مهماتو د خوراکي غذاو د غذایي موادو د دې ټولو د ګرانۍ لامل په لشکرګاه شهر کې ټوله د دغه یو سړک څخه دی. موږ والي صاحب دا یوه میاشت کېږي چې دغه وایي چې زه سړک کې لکوم زه سړک کې لکوم زه سړک کې لکوم وروره دا یو سړک ته دی نه شي لکولی د کومندوي ځواکونه زربچیز واکونه راځي د سر په بدله باندې دغه لارې لکه دغه لار آزاده کې دغه لار د نشي ساتلای دغه پوسټ کې نشي خوندې کولای وروره دغه مشرانو ته هم دغه هیله چې د لشکرګاه سره ته توجه وکړي د لشکرګاه اهتمام کوند فورسر سپنسر دغه جنگ د حالت تخوش غوري فقط به احترام مخته مشه.
آزادی او اوریدونکی
قدر من اوریدونکو تاسو پیغامونه واوریدل از موږ د دوستانو یو شمیر پیغامونو ته په تیرو خبرونو کې ځواب ورکړل شوی دی، یعنی د مسلو چارواکو سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. څو پیغام په دې خبرونه کې داسې ویل شوی، د هلمند ولایت د لارو د نامنې په اړه پکې ویل شوی ول. ومو غوښتل چې همدغه ستونزه د هلمند والی ښاغلي حیات الله حیات سره شریک کړو. ښاغلي حیات ته په اړه راته وویل،
الحمدلله د خدای په نصرت سره دښمن ته د خپل بادارانو په پلان باندې په ملاتړ باندې کم پلان درلوده د هلمند لپاره، هغه پوره د شکست سره مواجه شوی ده. په هغه ځایو کې چې د دولت قوتونه وجود لري په کلکه د خپل خاورې نه دفاع کوي. دښمن د هلمند او کندهار شارا کې په زرګونو ماینونه ځای په ځای کړي وو چې موږ د دریو اونیو عملیاتو په ترڅ کې وکولای شول چې د دغې لارې نه 1012 ماینونه خونسا او لمنځه ویشو، او د خلکو د بیرته تګ راتګ دپاره دغه لاره خلاصه کړو، هم د ملکي ترانسپورت دپاره، هم د نظامي اکمالاتو او نورو دپاره. د هلمند او کندهار لویه لار چې تقریبا درې اونۍ د دې عملیاتو ټول وخت چې موږ یې پاکه کړو، لکه مخکې چې ما وویلې، 1012 زده پرسونل او زده وسایط ماینونه چې متاسفانه د موږ هم سایګان دي دولت د مخالفینو سره مرسته کوي، دا موږ شن کړی دي. او تقریبا د 1016 شاوخوا دښمن ملمن زوړه د شپږ وشت زخمیان چې ویتی په دې کې درویش کسا یوازې بهرنی ماین جوړون کې شامل و. مخالفینو نهایت کوشش وکړ چې دا لارې بند وساتي، ولله الحمد موږ ډیر سخت شکست ورکړ دښمن ته او دا لار مو خلاص کړل. په دې لار باندې زه خپل د دې ولایت دی والی په صفات باندې ورسره د خلاصېدون دوا واره لاړو راغلی ما، او بلا ناغه هر ورځ د دې لارې پښتنه کوم. موږ په سلګونو امنیتی سرتیری، هم د پولیسو او هم د ملي اردو او هم کمانډوي ځواکونه د دې لارې په وګړو کې شاوخوا ځای په ځای کړی دي. ټول هیوادوالو ته داډ ورکوم چې په دې لار باندې هیڅ ستونزه نشته، ولې په دې کې شک نشته چې متاسفانه دښمن تبلیغ کوي، خلک ویری او عام ولسونو ته دا ویلي چې موږ تاسو ولو تاسو باندې ډزې کوو. زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې تاسو دښمن په داسې فاصله کې باندې وي چې هغه خدای نه خواسته د مرمۍ د تاسو ته ورسیږي او یا د پتاسه ډز وکړي. د تاسو زړور ستیرو د غلار مکمل امنیت کړی دا، او په دې باندې راستو آمد وکړي. زه شاهد یم چې پرونه ابل اورز په سلګون موټر د دې لارې نظیر از یو فیرن حالت نورمال ده، د لارې د ټولو ترافیک په مخ باندې خلاص ده.
قدرمن اوریدونکو دا و د دې ونې خبرونه شته سی واوریدله. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خو پتلوتلو کې باید ویم چې هغه څه چې د ازادۍ رادیو نه تاسو اوري د اوریدونکو په پیغامونو کې هغه د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خاورز ولرې ودانو سي
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دزړه قرار راش مهربان زما لسبینا خلق پیدا دی تور لسبینا خلق پیدا دی زکه دستر کو تور دسبینو مسک وینا وجانا نزمان